السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 13 ده. ملي حمیر زاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نیوز خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو. اول خبرونه لانی ساجمل. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت دی په احتجاجي لاریون کې ګڼو خلکو ته په کتو استعفا ورکړي. بلوچستان های کورټ د دې صبح په پوهنتون کې په ویډیو سکینډل کې د ککړو کسانو خلاف د زر تر زره کاروایي امر کړی دی او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری تر احتجاجونو وروسته د استعفا اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو للارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 28 کراچۍ څخه پیل شوی او بیګا لاور ته ورسېد. مولانا فضل الرحمن بیګا په لاور کې یوې غونډې ته وویل،
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن تورونه ردوي او وایي چې وزیر اعظم به په صورت استعفا ورنکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د مولانا فضل الرحمن د لاریون مخه د حکومتي پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي. د یو بل خبر لمخې پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د لاریون مخنیوي لپاره دی لارې نه بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د عدالت چیف جسټس پرون دا امر وکړ. عدالت له احتجاج کوونکو هم د پرامن اوسېدو غوښتنه کړې ده او رسنیو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې دې د حکومت او اپوزیشن په اړه خبرونو ته یو شان ځای ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف روغتیایي وضع ډیره خرابه شوې ده. مسلم لیگ نون ګوند دا خبره لا غرست وکړي چې د اسلام آباد های کورټ په العزیزیه سټیل مل مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونۍ او ځنډولې ده. عدالت دا پریکړه پرون دغه درخواست په جواب کې کړې چې پکې په طبي بنیادونو د نواز شریف د سزا د معطلې غوښتنه شوې وه. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، تمه درلوده چې نواز شریف ته به بې شرطه ضمانت ورکړل شي خو هغسې ونه شو.
نواز شریف صاحب کی موجود
د نواز شریف موجوده حالت چې کم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکه د نواز شریف صحت سره نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ذمہواروي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګل پورس ویلی نواز شریف ته ټول اسانتیاوی ورکړي خو دا هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. بلوچستان های کورټ د دې صبح په پوهنتون کې په ویډیو سکینډل کې د ککړو کسانو خلاف د زر تر زره کاروایي امر کړی دی. پرون په عدالت کې د دې پیښې اورېدنه وشوه چې پکې د پلټنو مرکزي ادارې د پټو کیمرو په اړه رپورټ وړاندې کړ. عدالت ویلي چې دا رپورټ به د ولس د احترام په خاطر پټ ساتي. نن د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پخواني مشر نصیب الله ترین مشال ریډیو ته وویل چې د ککړو کسانو پر ضد بې له توپیره کاروایي وشي. د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې په بلوچستان پوهنتون کې پټې کیمرې لګول شوي او د اف آی ای او چارواکي امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو چې د انتظامی ځینو مشرانو د دې پیښې وروسته خزینه زده کوونکي تنګولي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال د پلټنو مکملېدو پورې ځان له دندې ګوښه کړې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله عبدالله تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل، د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه د څرګندونې په داسې مهال کړي چې د دې هېواد ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون وویل، د سولې خبرې هغه وخت پیلېدی شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اور بند وکړي. د جوسیان ولایت امنیه کمانډان وای پرن په چاودنه کې لس وسلوال طالبان وشل شوی دي. سمنیال عبدالواحد وجدان پرن وخت مشال ریډیو ته ویل په چاودنه کې چې پرن ماسپخین په مردیان ولسوالۍ کې شوی دولس عام وګړي زخمیان شوی دي. بلخوا زمی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي په ټویټر بیان کې د مردیان د پیښې په اړه سندي ویلي خو لیکلي چې د جوسیان ولایت د اکچې ولسوالۍ په بلاحصار سیمه کې ویشت سرتیري وژلي دي خو افغان چارواکو په دې اړه سندي ویلي. د افغانستان د فاریاب والی نقیب الله فائق وای په دې ولایت کې بهر ملکی کسان چې ډېری د داعش د خراسان څنګه غړي دي زیات شوي دي. نقیب الله فائق پرون په یوې خبري غونډه کې ویل له داعش سره تړاو لرونکي کسان د غور ولایت له ځینو برخو څخه په ګور زیوان او کوهستان ولسوالیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د استعفا اعلان کړی ویلي چې د حکومت پر ضد د دوو اونیو د احتجاج وروسته هیواد یې په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دی. حریری پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل د بحران ختمولو لپاره په سمدستي توګه د اقدام ضروري و. د دې اقدام وروسته به ولسمشر مایکل اون د نوي حکومت جوړولو او د نوي وزیر اعظم د نوم انتخابولو لپاره په پارلیماني کچه سلا مشورې کوي. په لبنان کې د اکتوبر په ولسمه لاغ وروسته احتجاجونه پیل شو چې حکومت په واټساپ او په موبایل د پیغامونو استولو په نورو اپلیکیشنونو ټیکسونه ولګول. وروسته دا ټیکسونه بیرته ختم شو خو احتجاج کوونکو د سیاسي درغلي او اقتصادي بحران پر ضد خپل احتجاجونه پراخ کړل. او روسیه وایي کورد جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړی دی او دا کار د انکاري او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي د کورد جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او شام پوځیان سرحدي سیمو ته تللي دي. د روسیې دفاع وزارت د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي چې په شام کې کار کوي په حواله ویلي چې د کورد ملشو 34,000 غړي له خپلو وسلو او نورو سامانونو سره یو ځای له ټاکلي وخت سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. د خبرونو پای زم د همکار احمد لانا د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ او 122 روپۍ او 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په داروسو کې ځینې پریکړې د فشار له وجې واپس اخیستې دي. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دخو یو جمهوری کلتور د وده د پاره هغه خپل حکومت باندې هم تدقیق کیدا چې زو د پارلمان کې دننه منظم ډول کیږي.
د بلوچستان پونتون د ویډیو سکندل پاړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی اداري چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه مشروای
دې خلکو خلاف باقاعده خپله انکوائری وکړي. دوی په کار دی دي پته وشي د دې خلاف او د دې د جرم په کار دی سزا ورکول شي. په دې کې بالکل هیڅ نرمي نه وشي.
د شمالي وزیرستان د چلغوزو سوداګر له حکومته غوښتنه کوي چې په مالونو وړلو د ټیکسونه یا کسټم ختم کړل شي.
نو دا مسله دا لوکل ایڈمنسٹریشن ته حواله کړو چې بیر د کاروبار به حال کې نه هدي لږ مول وړ تر څو د چاغ نه ډېر باري نقصان دی پاکستان و چاجر دا هو او د پاسل څخه وروسته څنګه هو.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مشال راډیو مجله هم لرو. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې یو ځل بیا له وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت په وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ څخه استعفا ورنکړي. دغه احتجاجي لاریون چې پرون د پنجاب له ملتان ښار نه روان شو تېره شپه ناوخته لاهور ته ورسېده او نن په څلورمه ورځ به د اسلام آباد لور ته روانېږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر ماخوستن ناوخته د لاهور په ټوکر نیاز بیگ سیمه کې په ازادي مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې وویل د قام سره په شریکه اسلام آباد ته ځکه روان دي چې حکمرانانو ته وایو چې تاسو اولس ته وټونو د لارې نه بلکې درغلې له وجې په واک کې راغلي یې، نو ځکه اولس مو خپل حکمرانان نه ګڼي. د نوموړي وینا وا ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عہدې څخه استعفا ورنکړي. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ د اکتوبر په 28مه د کراچۍ سهراب ګوټ نه را روان شو او د سند صوبې حیدرآباد نوابشاه خیرپور سکر او ګوټ کې نه تیرېدو وروسته د اکتوبر په 28مه پنجاب ته داخل شو. د یادې صوبې رحیم یار خان بهاولپور ملتان ساحیوال او اوکاړه نه تیرېدو وروسته تیره شپه ناوخته مارچ لاهور ته ورسېدو. بلخوا د خیبر پختونخوا نه په ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافلې به سبا د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رارسي او د جمعیت علماء اسلام لوی قافلې سره به یو ځای یاد ښار ته داخليږي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د نهي په مازیګر په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په حق لا رسنیو ته وویل تاسو چې په ټولنیزو مطبوعاتو کمی ویډیوګانې او عکسونه وکتل چې جلوس دننه ډنډې نه بلکې کلاشینکوف په لاس کې نیولی دوی ګرځي، دوی ګڼي چې ریاست به چیلنج کړي، نو ورته ویل غواړم چې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوو او موږ ډیر په باریکۍ سره د دوی د جلوسونو څارنه هم کوو. جمعیت علماء اسلام د څلور غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی چې پکې وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غستل، فوز د مداخلې نه بغیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني جوړول او احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشي کول شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف صحت ته زیان ورسېدو نو حکومت به ذمہ‌وار وي. بلخوا د نواز شریف ډاکټر عدالت ته ویلي دي چې د هغه په وینه کې پلیټلیټس ډېر کم شوي، که هغه ته د پلیټلیټس زیاتولو لپاره دوایي ورکوي نو د زړه دورې خطر ورسره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسرار العالم مومن په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان مسلم لیگ نون وایي د دوی د رهبر نواز شریف صحت ډیر خراب شوی دی او ډاکټران یې وایي چې نوموړی دا وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې دی. د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري احسان اقبال د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړل چې د عمران خان د نفرت او انتقام له وجې د نواز شریف صحت خطرناک حد ته خراب شوی. د نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شبی نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم عمران خان راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلی وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي او همدا سی وشو چې په ورو ورو له نواز شریف په دغه طبي اسانتیا واخستل شوی. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکا د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ پا نیغا دا حقی ذمہ واروی.
اس کی براہ راست ذمہ دار وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہے.
د یادونه ده چې عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال د جولای په 1 ویلی وو چې نواز شریف په جیل کې د کور خوراک او ایر کنډیشن غواړي، نو د په خبره دا څنګه سزا شوه. نوموړي ویلي وو چې پاکستان ته ستون شي نو دا خبره به یقیني کوي چې نواز شریف ټي وی او ایر کنډیشن ونه لري. د ده په خبره ځکه چې هغه یو مجرم دی.
البته عمران خان د اکتوبر په 28مه د پنجاب په ننکانا صاحب زله کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې نواز شریف ته ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي، خو په خبره یې چې د نواز شریف د ژوند ضمانت نشي ورکولې.
زه د خپل ژوند ګارنټي نشم ورکولی، نو زه به د بل چا د ژوند څه ضمانت ورکړم؟ مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. انسان یوازې کوشش کولی شي، او وفاقي او صوبائی حکومتونو خپل پوره کوشش کړي. بهترین علاج مو ورته برابر کړي، او ډاکټران مو ورله کراچی را وستي.
میډیکل کیر بهترین ډاکټرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے ہیں.
په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان د سه شنبه په ورځ مشال ډیو ته وویل د مسلم لیگ نون لخوا د درخواستونو باوجود نواز شریف پر وخت د علاج لپاره په ضمانت د نه خوشی کېدو له کبله د نوموړي د صحت خرابېدو ذمواري په حکومت راځي. نور عالم خان زیاتوي چې په امریکا کې د عمران خان دا بیانونه چې له نواز شریف باز ځینې اسانتیاوې اخلي، اهم د حکومت خلاف مسلم لیگ نون ته د کیس جوړولو لپاره زمینه برابرولی شي.
امریکا کے ماغذی نے چیئر عزب اپنا پلانے شے والم پلانے شے والم نو ددی پا بنیاد بانے کچر تا دا اغم مرد شو یا ددی ودی نا اغم شو نو اغیب حق لری چی دا حکومت وقت خلاف اغم کی یعنی چی حکومت وقت دا ظاہرولا چی دا ہر سر زکوما.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 9مه اسلام آباد های کورټ په الازیزیا سټیل ملز کیس کې په طبي بنیادونو د نواز شریف سزا د 8 هفتو لپاره معطل کړه، او ورته یې دغه مودې لپاره ابوري ضمانت ورکړ. نوموړي ته په الازیزیا سټیل مل قضیه کې د 2 کالو د قید سزا شوې. نواز شریف په دا وخت د لاهور په ایم ایس سروسز اسپتال کې دی. اسپتال چارواکو تېر ورځ عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي حالت اوس هم په خطر کې دی.
اسلام آباد های کورٹ په لزیزیا سٹیل ملز قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا ته راتو اونې او زندولې. یاد عدالت د پریکړه پرون دغه درخواست په جواب کې کړی چې پکې پر طبي بنیادونو د نوموړي د سزا د زندولو خواست شوی. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر کې په لزیزیا سٹیل ملز کیس کې د 2 کلونو بند او جرمانې سزا اورولې وه. بلخوا نواز شریف پر هغه لګیدلې ټول تورونه ردوي. له اسلام آباد احمد الله اورو.
عدالت د نواز شریف د میډیکل بورډ راپور د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د نیب وکیل دلایل اوریدو وروسته نوموړی د 8 اونو لپاره په ضمانت خوشی کړو. عدالت په خپله فیصله کې وویل که د نواز شریف طبیعت په یاده موده کې هم ښه نه شو، نو ضمانت موده غځولو لپاره د بیا د پنجاب صوبایي حکومت سره تماس ونیسي. له دې وړاندې د اکتوبر په 6مه اسلام آباد هایکورټ په العزیزیا سټیل مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو پرون د 9 ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشی کړی و. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال د عدالت تر پریکړې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی تمه لرله چې نواز شریف ته به بے شرط ضمانت ورکړی شي، خو دا 8 اونۍ هم غنیمت دی.
عدالت سے استدعا کی گئی،
عدالت تخواست کړی شوی و چې د نواز شریف سزا دې تر هغه وخت وزنډوي تر څو چې هغه په مکمله توګه ښه نه شي. او د نیب وکیل هم عدالت ته وویل چې د نوموړي سزا په ځنډولو ورته څه اعتراض نشته، خو سپریم کورټ فیصلې په شان نواز شریف دې د څه مودې لپاره په ضمانت خوشی کړی شي. په دې زموږ کیلانو عدالت ته وویل چې حکومتي ډاکټران هم ګارنټي ورکولو ته تیار نه دي چې نوموړی به څومره موده کې خشي. نو خبداوي چې نواز شریف ته تر ټاکل شوي وخت پورې ضمانت ورکولو نه دي ډډه وکړی شي، او چې کله د نوموړي طبي حالت خشي نو نیب وکیل دې عدالت ته د ضمانت ختمولو خواست وکړي. خو دې باوجود عدالت د نواز شریف سزا 8 اونۍ لپاره وزنډوله. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیزیا سټیل مل قضیه کې د 2 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. د کم وروستو چې نوموړی د لاهور په کوټ لکپت زندان کې قید وو. د نوموړي کشر ورور او په خامی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف وکیل د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا دې په طبي بنیادونو وزنډوي، ځکه چې نوموړی ډېر سخت ناروغه دی او ورته د هیواد دننه یا بهر د خپل خوښې د علاج اجازه ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقاوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې عدالتي پریکړه تسلیموي او هیله لري چې نواز شریف به په خپل علاج توجه ورکړي، او نوموړي ته به بهر ملک ته د علاج لپاره د تللو اجازه هم عدالت ورکوي. د ذکر ده چې نواز شریف د صحت خرابۍ له کبله د اکتوبر په 28مه د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سروسز اسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد های کورٹ پرون د پاکستان شناختی کارڈ جوړولو ادارې ناتره هغه پریکړه وزنډوله چې د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارڈ یې بند کړو. های کورٹ له ناتره څخه په دوه اونو کې جواب غوښتی او د کورنو چارو وزارت ته امر کړی چې د حافظ حمدالله پر ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس پرون دا هم ویلي چې د برېښنایي رسنو د انتظام ادارې ته د اختیار چا ورکړی چې د ټي وي د روانو چارو د خپرونې یو کوربه په بل پروگرام کې د کارپو په هیڅ نکینی. دا چې د ناقدین او سیاسي مخالفینو پر ضد حکومتي ادارو دا ډول رویه ته کارپوهان څنګه ګوري، اسرار المومن په دې اړه رپورت لري.
د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل چې د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مفید سینیټر حافظ حمدالله شهریت په ختمولو او په رسنیو بندیزونو لګولو باندې حکومتي وزیرانو ته یوازې نیوکې نه دي کول، بلکې استعفا ورکول پکار دي.
پارلیمانی نظام میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی بھی اور کابینہ
کی. پارلمانی نظام کی دا کابینے او وزیر اعظم اجتماعی ذمہ داری جوڑی، کچیر یہ وزیر غلطی کبھی نو ٹول وزیران او وزیر اعظم استعفی اور کبھی. دا پارلمانی نظام دی او هر وزیر د خپل خپل مرضی خبری کبھی. د دې پشان ویشل سوی حکومت هیڅ کله هم نه دی راغلی. د دې څخه داسې ښکاري چې حکومتي مشران کمزوري دي. دویمه خبره دا ده چې ولس د دوکې ورکولو لپاره دوی د خپلو کارونو په خپل غندنه کوي، کومه چې لا نوره د خپګان وړ خبره ده.
توصیف احمد زیاتوی په یادو ګامونو سره حکومتي ادارې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری یوازې د دې غندنه کوي. نوموړی وایي باید چې بردی ګام مزاری استعفا ورکړي وي. بلخه په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل دا هم ښه خبره ده چې د حکومتي ګوند غړي د خپل حکومت په ناسمو پریکړو نیوکې کوي، خو باید چې دا قسمه نیوکې د حکومتي پریکړو تر اعلانولو مخکې په پارلمان کې کېدی.
کله نا کله داسې موشي چې حکومتي ډله چې ده هغه د اصولو لپاره او د خو یو جمهوری کلتور د وده لپاره هغه خپل حکومت په دیم تنقید کی. دا سيزونه په پارلیمان کې دننه په منظم ډول کیږي، او دا چې د پارلیمان نه بهر شي نو بیا ډېر عجیب ښکاري چې حکومتي خلک چې دی هغه نیوکه کول شروع کی. دا بیا ډېر عجیب ښکاري. نو که چېرته زمونږ ټول بیسونه زمونږ ټول چې کومې خبرې دي هغه په پارلیمان دننه د هغې په چوکاټ کې دننه کیږي، نو بیا د دې سیز امکان نه پیدا کیږي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته دا په داسې حال کې ده چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپو په حیث نشي کېناستی. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری، د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري او اسد عمر په ګډون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر پارلماني غړو د دغه ګام غندنه وکړه. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼې د اکتوبر پر 8 د نادره ادارې د یو چارواکي په حواله لیکلی وو دا تایید شوی چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې حافظ حمدالله افغان دی او د فراډ یا ناسمو لارو څخه په ګټې اخیستو یې پاکستاني شهریت ترلاسه کړی دی، نو ځکه یې د هغه شهریت ختم کړی. خو حافظ حمدالله له مشالو سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او ویل چې هغه د بلوچستان صوبې د چمن سیمې اوسیدونکی دی.
اسرار المومن رپورٹ تاسو اوریدو. د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای اے چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوي دي. په یاد پوهنتون کې د ښځو او نارینهو د مبینه زبرونې په اړه های کورټ پریکړه کړې ده چې د ولسی ګټو په خاطر به دغه رپورټ ولس ته نه ښکاره کوي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
بلوچستان های کورټ تیره ورځ د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د کیس اورېدنه وکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالله بلوچ باندې و دوه کسیزه بینچ ته د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې اف ای اے له لوري د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه رپورټ ورکول شو، کوم چې عدالت د نه ښکاره کولو پریکړه وکړه او امر یې وکړی چې په پیښه کې تورن کسانو په ضد کلک ګامونه پورته شي. پر دې مهال د بلوچستان پوهنتون مرستیال وایس چانسلر محمد انور پانیزی، د بلوچستان اسمبلی د پارلیمانی کمیټې مشر میرمن مهجبین شیران او د وکیلانو ګڼ شمېر موجود وو. د قضیې د اورېدو پر مهال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې په پیښه کې تورن کسان یوازې د خپلې چوکۍ څخه لرې کول کافي نه دي، بلکې د دوی په ضد باید سخت ګامونه پورته شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخواني سرمنشي نصیب الله ترین اډوکیټ سیټ وای په کار دي چې په پیښه کې د لاس لرونکو په ضد بیل څه توپیره ګامونه پورته سي
او د دې وشاته یو ډیر غټ مایند لګیا دی او دا مایند چې دي چونکی دغه د دې صوبې او د دې چې کوم طالب علم دي نه غواړي چې هغه په داسې سطح باندې علم حاصل کړي یا دا خلک چې دي د علم څخه استفاده واخلي نو په کار دي چې دغه کوم خلک چې دي هغه ته حفاظت نه کوي نه ورکول سي او د دې خلکو خلاف دي بقاعده خپل انکوایري وسي او دوی په کار دي چې پرچه وسي د دې خلاف او د دې د جرم په کار دي سزا ورکول سي په دې کې بالکل هیڅ نرمي نه وسي
او خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې یو بلغړی منیر کاکړ ایډوکیټ وینا ده چې دا ټول عملیات د یو پلان لاندې سوي دي
د وای چانسلر د دې شانو ذمہوار دی او ساسات په داینوستي کې درو څلور پنځو کال چې شواب علاته د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیم جوړ شوی دی نو که د دوه په موجودګي کې د دوه په نگرانی کې دا شیان دارنګ وایات کوي نو دا خو پر دغه ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیا نشان دی او دا تر په دای ادارې د یونیورسيټي په ادارې باندې هم سوالیا نشان دی موږ د کورټ جج د دای یونیورسيټي سندیکټس ممبر هم یو په مختلفو موکو باندې داغه ممبر به سيته د کورټ جج د سندیکټ په کمیټیانو په میټینګو کې هم کېنی نو زه نه سم وایم چې دارنګ واقعیت آیا د دوی تر مخ راغلي نه دي یا چا ویل سی نه دي
په لور د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان په اونتون د سکندل قضیا د نومبر د میاشتې تر 14 منیټ پورې ځنډول شوی ده دلته خبره ده د ونی ورده چې د رواني میس په لومړنۍ اونۍ کې د بلوچستان های کورټ له لوري و اف ای ای ته د بلوچستان په اونتون د ویډیو سکندل په اړه د پلټنې امر شوی وو وروسته نه یوازې پخوانی وایس چانسلر جاوید د لنډ وخت لپاره خپل دند پرېښووله بلکې د بلوچستان حکومت د پیښ په پلټنه کې د اف ای ای سره د هر ډول کومک کولو اعلان وکړي دغه ډول خپل د بلوچستان اسمبلی سپیکر له لوري هم یو پارلماني کمیټي جوړ شوه کوم چې د پیښ پلټنه څاري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان د چلغوزو سوداګر شکایت کوي چې کله دوی لډیورن کرخه سره سیرمه د شو کول شو چلغوزو حاصلات غلام خان بندر ته راوړي نو پر غې ټاکسیا کسٹم ورڅخه خستل کیږي د دې په وینا له همدې کبله د دې په لسکونو زره بورې چلغوزی ایثار دي سوداګر غوښتنه کوي چې کسٹم عمل دې د وزیرستان پر خپل حاصلاتو ټاکس نه لګوي چې له کبله د دوی کاروبار غیزمن شوی دی نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکړي
د شمالی وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمال خان وای 2023 کال پورې ټیکس فری زون ته شی خبرې دي خو دا دوی په خپل حاصلات هم هغه کسٹم لګولې شي کم چې د بهر نه پراوړونکو مالونو لګي نو د ګټې په ځای خپل مالونه ورته په نقصان تمامېږي
هغه فصل چې میر ضروري په ګلم خون په زیرو پاینټر سي چې ولته کسٹم ترلی دی ولته وخته د دوکري کې پاته نه لګي چې دا افغانستانی دی که پاکستانی دی نو دغه هدي میر د پاکستان د تجارت تجارت اکسپورت هر څه شای مزدیرانو ته خیر شوي دي چې په دا بار بار میر لګیایي ډیپټي کمشنر سره میران شاه کې یو سي سره په دا باندې میټینګ نه شوي دي یا خو خاصه ته چې کسٹم د خپل جوړه دي تر شي بارډر د لاین سره نه دی بلات چې په دا کې لوکل خلک نه کاونټ کیږي نه لوکل کین دي نو دا مسله دا لوکل ایڈمنسٹریشن ته حوالہ کو چې میر دا کاروبار به حال نه نه دي میر مول ولې وسر شوی دا چې هغه نه ډیر باری نقصان دی پاکستان وو تاجر تا هو او د پاسل د غرو ته ستن تا هو
حاجی لایر خان وای په غلام خان باندې کسٹم په وجه دوی د خپل زنغوزو حاصلات نشي راوړلې سو کسٹم عمله ده د غلام خان په ځای په بکا خیلیا سیدگی کینی چې غلام خان باندې کسٹم لگاولو په وجه خپل کاروبار پټه په ولاړ دی
مخکې د تخیل په جارې مشتا ودا منډی ته ملي ارتلل ها جارې سو تاړل شو له د وزیرستان کیند سر هڅ سره کیم زنګل دی دغه ملینا واپس و افغانستان ته لړل خو سه بازار نو دا ملینا مخکې د غلام خان په لیار باندې مشتا ودا مارکیټ ته ارتلل نن د غلام خان په لیار باندې قیمت کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زه خو اول ګورنمنټ دا اپیل کړ چې هغه انکوایري دا وکړو چې په دال یار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته سرغدای نه وی راغلی کوم ټیک اصل ته نه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورسره ختم شو او د میر دا مارکیټ 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کده د خلټول مثال به روزګار شول
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې کسٹم حکامو سره په دې خبره کړي چې مقامی حاصلات باندې کسٹم نه ولګوي خو لا هم دوی هغه لا تیار نه دي نو موړی وویل دوی بیا هم کسٹم کلکٹر تا وینا کړي تما کړي چې مقامی حاصلات یا د غزن غوزو باندې کسٹم ختم کړي او یا یې کم کړي چې ځایی تاجران خپل مالونه منډی ته را ورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه او شوه. لنډ خبرونه له انیس اجمل نور. د جمعیت علما اسلام فی گند مشر مولانا فضل الرحمان بیگا پلاور کی د وینا پر محل طور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت علما اسلام فی گند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر په 8مه له کراچۍ څخه پیل شوی. بیگا لاور ته ورسېده. بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمان د تورونه ردوي. بے خبر ہائی کورٹ دا خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې د جمعیت علما اسلام فی گوند لاریون مخنیوي لپاره دی لاری نه بندوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای چې عدالت له احتجاج کوونکو هم د پر امن اوسېدو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد ہائی کورٹ پل عزیز اسٹیل مل مقدمہ کی دپخانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر اتو اونے او زنڈول دا الت د پاکستان مسلم لیگ نون گن طور پر کڑے چ وزیر اعظم عمران خان د نفرت لوجی د گن رہبر نواز شریف روفئی و سڈیرا خراب شوی دا. بل خو وزیر اعظم عمران خان د گل پورس ویری نواز شریف تے ٹولے سانتیاوی ورکڑی دی خو د اغه د ژوند ضمانت نشی ورکولے. بلوچستان ہائی کورٹ د صوبے په پوهنتون کې په ویډیو سکینڈل کې د ککړو کسانو خلاف د زر تر زره کاروای امر کړی دی. پرون په عدالت کې د دې پیښې اورېدنه شوه چې پکې د پلټنو مرکزی ادارې د پټو کیمرو په اړه رپورٹ وړاندې کړ. عدالت ویلي چې دا رپورٹ په دولس ته احترام په خاطر پټ ساتي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي تېر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د حکومت پر ضد د دوه اونیو د احتجاج وروسته هیواد یې په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دی. او روسیې وایي کور جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطن بشپړ کړی دی او دا کار د انکاری او مسکو ترمنځ له موافقې سره سم شوی دی. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به تاسو نیز ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله واوري. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې اونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا اونۍ د افغانستان د موسیقي د یو ستر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د توړاندې کوو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کوو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات ته یو هنرمند اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه در اورو. بدرګه مو کړې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخت کال سلويخ کال پوره شول. هغه په 1909 کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و. خو نن سلويخ کال وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندې دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
بدر تھا وڑم سب بدر تھا پاخو یار سم در سرا خانہ دورا نشدی یار سم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول. خونه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلی او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي. خانغه د احمد ظاهر مینوال دی. دا غه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنۍ د احمد ظاهر سندری اوري
وار چې کله ګوشکنی شخصانه نشي ما خودم
چې هر څومره یې سندری واوري تنگ بنشي زه یې له لسکلنې سندری اورم اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي د بل هیڅ چا نشته
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری وو د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلی او هارنونه به وهل
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمی
خلکو با آغا یو دقیقه هم پر استیج آرام تا نپری خود کل چی با یو سندر ختم شوا خلکو با چک چکی و حالی او نی غختل چی هغل استیج کسی
این دمی ماندنش که سر استیج پایان شوا
لارشنین گرار دکم استور ما تراره تازه تازه بجیس نور ما
احمد ظاهر با پر سټیج له سندری سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده د سیف الله په وینا د احمد ظاهر له سندری سره بدني حرکت خوشو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري یو حرکت لري ده با ویل چه زما هاگ سندرغاڑی نخوا خیگی چه پر نامه لسون داسی نیولیوی تا با ویل لکه چه منس کوی
شکم خود خیال آدم که نماز می خوانه خی
نونسواش پیتما او اویم لسیزه دا افغان موسیقی تیلایی دور بلل کیجی احمد ظاهر با دا افغانستان پا لر او بر کی کانسرتو نور کول احمد ظاهر پا نونسوا نه اویم کال کی پا درید دیش کلنهی کی پا خپل موتر کی پا مرموز توگا مر و مندل سو
احمد ظاهر د پرون आवाज خونن هم اوریدل کیږي خو موږ درته د نن یو هنرمن اقبال یوسفزی هم در پیشنو نو موړه لتیرو سو کلونو رئیس د موسیقي په میدان کې فعال دی او خوله غزل وای راځي د غوی سره د مشاله رادیو شوی خبر دروورو په سر کې درته هغه حل وای چې څنګه موسیقي ته پام شو
نو هغه هم د سیوا جیجل کزتا استاویم نو هم تقریبا معصوم ما نو دا آغا وقت نا اسکول کی پروگرام و نو آغیل من تیاره کو از ما دا والد سی بیو ملگره و زمان دیر محترم استاد دی استاد شیرجان استاد نو ما والد سی بتوی ما دا مقابله دا بزر لازم گتم نو بیاز ما والد سی بزر ما سرشو من دا استاد زی تراغلو نو پا آغا نظم پانی به من پریکتس کولو نو آغا ایوارد چی ما واقعی بیا می زلو گوخت چی کوشش پا کار دی چی مخ پولان دیز نور هم لرد شم شوق نور سر نور هم پیدا شو نو دا آغی نظر بیا سینگینگ تر آواتم
اقبال یوسف زیس دا کورنه مو نو خوخوا چی تاسی دا سندری ووی پا دیلارا که مشکلات با نول تاسو تا زکر تاسو ویل چی تاسو پلار پا خپلا تاسو را کمک کرو
ما تا پا خپلا دیر زیادی مسائلو دا کورنه نا چی دا دی فن دا نکوالو وی چی دا با نکه خو زما دیر زیاد شوق و او زد پلار نیازبین زوی و منو پلار میزه سپورت کولم نو تر دی وقت می دا فن را ورسو
خد سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دی
نو مشکلات خو د سیدی چې لکه زمون سوات کې کوم وګورو نو زمون د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه یو دویمه دا خبره چې زمون په سوات کې د سی انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زدکونکو د پاره د سی نشتا دا دریمه دا خبره چې زمون په سوات کې سټوډیو هم نشتا نو دا ټول مسائل چې کم دي نو دا موسوسو پیری ور مخه تکړی دي او میډیا باندې موږ ډیر دا واس شوت کړی دي خلاص عمل پینه راشي نو موږ وایو چې دا راته اوښینو لکړی زیات په اسانتیا راشي زمو په سنگینګ کې
اقبال یوسف زه سه ځنی خلک ګیلې لري وای چې اوس په دې فن کې دومره پیسې نه دی پاتې تاسو راته وای چې په دې فن کې مو پیسې مو ګټلې کنه یوازې کیسې مو ګټلې دي
نو زمون تاسو خبر وکړه زما چې کوم دینو غټه وټه قدر ته ویم نو د دین نه هم دا د دین د هم زکه چې اکثر ملګری وغواړي سوک سا گیفتو کی سوک توفه او کی نو آغا وین نور زما د دې فن سره شوق ته مینه می ده دا غې د وجنې کوم
اقبال یوسفزی صاحب کور ودان ژوندی اوسئ. په اخره کې یو وار بیا درنه مننه کو او تاسو نه بس اورېدلم غواړو. نو څنګه مو خوښه ده؟
زه به درته یو غزل ووایم چې زما ډېر زیات خپل خوښ دی، نو هغه به درته ووایم.
یپ جنئی باندھے پیر آندھی تو ہندو آندھی گرانیم پما گرانا پما گراندی زپ گرانیم پما گرانا تغمنا میں یاران دی خوبین کواندی پجنئی
د اقبال یوسفزی خبر او سندره مو ورده. د دې مرکې د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار له موږ سره مرسته کړې و چې موږ ترې مننه نه کوو. وایي چې ګل دې راکړو په خندا شوې، زه دې له ګله په خندا خوشاله یم. اوس ورزو تیراته هلته مو د رامداد خان رامداد سره پیژنګلوي کوو. نوموړی په 1903 کال کې پیدا شوی، تعلیم یې تر یو بریده کړی، لیک لوس کولی شي او خوږ غزل لیکي. نوموړی هلته د بیلابیلو ادبي جرګو سره ناسته پاسته همکاري لري. له رامداد خان رامداد سره مو خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلی چې ادبي نړۍ ته د راتګ کیسه دې راته وکړي.
ادبي دنیا ته لکه امیر صاحب دادا سے واقعات روشی یا جذبات فکر بند غالب شی نو پاغا واجہ بازی ادبی دنیا سر متعارف سم او لکا بالخصوص دے اوالا نا مو دا یو سوچ لکا موی دا خبر دے ریے دا شعرون دے غزل سر متعارف او بالخصوص لکا مالا غزل او دین شعرون مطبانا کوزه پورس پورتوخوا نو بیا دغه نه زما تاثیر شوم او داغه د شاعری سره متعارف شوم.
صحیح. نو زیات کار مو په نثر کې کړي ک په منظم کې؟
امیر صاحب زیات کار مو په نظم کې کړي ک بیا بل خصوص غزل کې ډیر لیکلای او نظم لیکلای نظم هم کوم لیکلای حالات مطابق چې څنګه حالات وي حالات سره ما شون ته قلم پورته کړو او زیات و نثر باندې لیکا سناره کی به رحمه مې دې تللی او افسانې هم دې لیکلي اوس هم لیکم لکه موجوده وخت کې یو نیمه افسانه پورته کړو.
صحیح. د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی وجه صدا دلته د حمزه بابا، ناظر شینواری، همداسي د نورو معتبر شاعرانو خیبر افریدی صاحب د دوی هغه موجودګي وجه دا چې هغه تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامون اخیستی ډیر کار کړي. کدا خور شاعرانه دا او د غزل د پاره ډیره خیده
د دوړ واجیم کې د شی لکه د خیبر سیما پترتی د یو عمل لري لکه قلم کړه چې لوړ نو طلب یو د احساس کی لکه بدای لکه د اورډر غل شخصیتونه د ادب په حواله کې شی لکه حمزه صاحب او نظر شنوارای مصری خان خاطر خیبر صاحب او لزدا نظر نو لکه یو تاسو پترتی ونه کې اواره و دای غزل نه دغه خل د دغه خلکو په کوششونو باندې ماغه شوی مخاطب شوی دی ورسره او لکه غزل خوښ کړی دی. نو د غزل د وخت سره لکه دا غزل له ډېره توجه ورکوي.
رمداد افریدی صاحب تاسو نه به زه نور تپوسونه کوم، خو د پروګرام په دې برخه کې وستاسو نه یو غزل واورو، بیا به زه نور تپوسونه کوم.
مننه.
ارشاد
امیر صاحب، یو غزل دی چې نوای مې تقریبا جوړ جوړون دی لیکلې. په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله، په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله، و نشو غنی ستا زړه کې مې لار جوړوله.
واه، ډیر خو غزل دی، ډیر ښکلی او چست مطلب ده.
مننه. و هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنی تما، هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنی تما، یا ما ته حوصله به مې دوباره جوړوله. و د نورو غوندې زه هم پکې داغ دخکاری تما، د نورو غوندې زه هم پکې داغ داغ کاری تما، چې وخل را به ما کله هنداره جوړوله. وستاد اشاره شما خاموش اظهار و نشو، استاد اشاره شما خاموش اظهار و نشو، گنی ما خوله که خبره بی اختیار جوڑه ولا. و آغا پا بدحاله پوری می تاب چه خندلو، آغا پا بدحاله پوری می تاب چه خندلو، زما هر سلگه دی ناکرار جوڑه ولا. وستانی می فهرتا پو حولم بارم دادا، تامی می فهرتا پو حولم بارم دادا، بانه چه ستا دیدن لبم یار جوڑه ولا.
واه واه واه، دیر خوب قتل، دیر خسته غزل ده. استا غزل واقعا پا زده که لار جوڑه ولا. رمداد سیب دیر مننه، کور ودان. او داره توای رمداد افریدی سیب چه پو خبر کی خبره مشاعری سنگوی مون خودیر کلو ننه دلی دلی اوریدون کو تا لگ حالو وای نن سبا مشاعری کیگی چرتا حجرو کیگی چرتا پدیرو کیگی سمرا وقت کیگی دا حال کرک؟
مننه. د خبر په سیمه کې لکه دبی حلې زلې ډېرې ټونګېري، او لکه په هغو خلکو کې دا یو فطرتي غره چې هغه داسې غونډې حجرې او د دغو شیونو خاص هم پښتانوي، الحمدلله ټول پښتانو کې هم دا غشته. خو ولته لکه ادبي بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې دا سره جوړوي. او بیا داسې شخصیتونه لکه کومو ذکر وشو مخکې، داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي نورېغونه خو خامخا مله چې کوم دی که څه پاتې کېږي، نو په هغه باندې د موږ دغه نوی کود روا دواری و په هغه باندې دا مزل کوي مخکې. او بل د خوشحالۍ خبره دارو چې په د خبر په سیمه کې
انشاءالله همداسې به وي. تاسې د نثر یادونه وکړه، تاسې په خپله مخکې ویلي چې ډرامه مو لیکلې، دا راډیوي ډرامه وه، ټلویزیوني ډرامه وه، که د فلم دپاره څه مو لیکلو؟
دا د هغه ډرامه وه، د امیر صاحب د ټي وي ډرامه وه، او بیا هغه مور یم وه هغه ټي وي لا. خو لکه هغه ورته وویم دغه وخت مطابق چې دلته اوس هغه حالاتو ته مناسب نه دي.
نو په نثر او په نظم کې سمو کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رمداد صاحب؟
یار نثر کې خو ما چې کوم دی کنه هغه دا غوسه پرې نه په نثر ولا په نظم کې کتاب غوړي مو راغلی ده. او کوشش کوم انشاءالله د نثر کې د کتاب لپاره مساوده انشاءالله تیورم، او په وخت وخت سره به انشاءالله دا ټول لکه د افسانو یو اغم دی، دا کتاب لویم انشاءالله هغه مې تقریبا افسانې مې راغونډې کړي دس ګیاره، بیا خو به برابرې انشاءالله هغه بهم بیا چې کوم دی کتابي شکل ورکوم.
په خپلو چارو کې بریالي اوسئ رمداد خان. رمداد صاحب، او که په اخره کې یو بل غزل هم تاسو نه واورو نو خوند به وکړي.
مننه.
ارشاد
خدا کا لغو آنری بدل شي
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شي او خدا کا لغو
پښتن دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي نن حالات می ارتقال نه پرېږدي کا اوقات می څو د زړه دی بدل شوی
واه ډېر
او بل شعر دائم صرف کے رور و جنا بدنیتی او دا سے نور ہوں رور و جنا بدنیتی او دا سے نور ہوں دیر کا رونا خولانے دی بدل شی استا پناز و پا انداز خپو ہے دمبا تا پناز و پا انداز خپو ہے دمبا ننجا نانا تا کا تدی بدل شی خوند و رنگ او سکون مینا یہ تالا دا خوند و رنگ و سکون مینا یہ تالا دا نن ہر سد جواندان دی بدل شوی و امیر صرف دی غزل مکتار دو
چی
ناشنا غن دی حالات جور دی رم دادا
ناشنا غن دی حالات جور دی رم دادا
ناشنا غن دی حالات جور دی رم دادا دلتا بد او هم نن خدی بدل شوی دلتا بد او هم نن خدی
بدل شوی داو د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس تخپرونی روستې شیبی دی تاسو د زما د غستان کتاب د شپاړې اوریدو تره بولم لیکوال رسول حمزه توف په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي بیا په خپل هنري ژبه ځوابونه وایي چې موضوع به سوي اوس په دې قسط کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي له همدې سره بعد مشال رډیوي مجلې دا غنه هم پاتې ورسېږي دالارا اگدا هم دا او گران هم خونن هم پرده لارا روانیم او دخپل گلدستی لپارا گلو نطوله هم او پر هم دی لارا ده تک پر محال می ده دی لاس لانده کتاب ده لیکلو خیال زرطا راغله هم ده دول خیالونو ذهن ترا تک داسیوی لکه دیوی میرمن حامل داره کیدن تخلیق خوبا ده تاکل مدین پس پا وجود کی رازی خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د ویخزه په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی مهنت درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي په ماشوم باندې د نوم خودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوی نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب سنوم کېږدم د کوم ګل نوم د کوم ستوري نوم یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم نه زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم د کوم بل چا نه خستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدی شي خو اصلي نوم نشي کېدی دا هر څه خو سم دي خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ تاسو چې کله پاپا خوله اخلي نو دا خیال ساتئ چې تاسو د سر لپاره باید جوړوي د پاپا لپاره سر خو نه شي اخیستې کنه د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدواله په دې پورې تړلې وي چې هغه آله څومره ده زما کله زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګن ځایونه دي چې پکې زما خیالونه زما احساسات او زما ولولې پیدا شوې دي او همدا ځایو چې ماترې وزرې مونډلې او ولوت مې پایل کړې ده زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي داغستان زما کور هم ده او زما زانګو هم ده نو بیا څه ضرورت ته چې دلته یا هلته لټون وکړم زمونږ رئیسو سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نومې خودل کی نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچیم نو زبا دیتا هم داغستان وایم. آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدی شي؟ د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د غوی د ملي بیرغ نه کیږي چې داغه پر موټر رپیږي؟ زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي. دا د هر لیکوال سره پیخیږي چې د هغه خیالونه پر هرې پاڼې هرې یوې کرخې او په یو یو ټکي کې له هغه سره بحث کوي. زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي. دوی لکه په یوه نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي. داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دی داغستان وی. خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړي او پاسېدلې ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوند نه دی ورکړي. په دې کار نه کیږي، بالکل هم نه کیږي. یو وړو کې کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدی شي؟ که د یو ماشوم په سر داغه د پلار پاپا خولۍ کې خودل شي نو داغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کیږي؟ سپوږمۍ د اسمان په لمن کې ګرځي او عکس لاندې پر ځمکه سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه رایادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلي و، هغه دی هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بیوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلې و. خدا د ګیدړې مکر او دوکوه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کیږي، هیڅ کلام نه کیږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم. بیخي داسې نه ده، زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي روح او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کیږدم. داسې ګڼل کېدی شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلی او پیژنم. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګونه تصور جوړ شوی دی. نور بیا